السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی فایل په خبرونو کې. لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د 12 هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو فرمان کې چې د جون په شپږمې البته چې د جون په فایل کې لاسلیک کړ وویل چې د جون له 9 یعنې نن څخه به دغه فرمان تطبیقیږي چې لمخې د افغانستان په شمول د 12 هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر محدودیتونه لګول کیږي. د ولسمشر ټرمپ د سفری بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. د دې فرمانه یوازې د گرین کارت او اس آی وی ویزې لرونکي کسان مستثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی نن دوشنبه د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته روان شوی دی. د طالبانو په واک باختر آژانس ویلي چې د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کنفرانس کې د دې پلاوي ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پرېکړو او ژمنو څېړنې یاد شوي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کنفرانس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړېږي. د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمېنې تهران ته رسیدلی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي چې د دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو نورو ترمنځ همکاري یاده شوې. که څه هم د سفر ډېر زیات په ډاګه شوي نه دي، خو ایران د دې وړاندې ویلي وو چې ډېر ژر به په کابل کې او دغه راز بامیانو کې د دوو روغتونونو د جوړونې چارې پیل شي. ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو د هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له رژیم سره نږدې اړیکې لري او هلته یې د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډېر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي حقوق لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبري اژانس په دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په مې میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ په خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. یو پخواني ایراني ډیپلومات رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا وړاندیزونه د هغو اختلافاتو حل نه دی چې ایران ته د یورانیمو د غني کېدو او د بندیزونو لرې کېدو ته لاره هواره کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړنۍ دوره کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي پروګرام تړون لغوه او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. او تمه ده سبا سه شنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالي د آسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. ویل شوي چې دا مهال افغان لوبډله په سعودي کې په تمریناتو بوخته ده. د افغان لوبډلې سبانۍ لوبه د ملي ټیم د نوي ایټالیوي روزونکي وینجنزو البرتو انزا تر مشرۍ لاندې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. امریکا ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیت لنن نه عملي کیږي. پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکو چې امریکا ته د تګ په تمه دي د چارې اندېښمن کړي.
با فرمان اخیر
د ترامپ دی فرمان دلته ټول افغان پناه غوښتونکو چې د 2021 کال نو وروسته راغلي ډیر سخت اندېښمن کړي دي. په دوی کې تر ډیره د بشري حقوقو فعالان، د تیر حکومت نظامیان او خبريالان شامل دي.
نن په افغانستان کې د اختر دریمه او وروستۍ ورځ ده. هلته له ایران او پاکستان ستانه شوي کډوال مغغولي چې وایي د اختر خوند نه وو.
موږ د پروتې یو په خیمو کې ژوند کوو. ماشومان ته مریضان ستونزې دي د اختر ورځ باندې پرسنس کې تاسو.
افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري مزل په اړه د ځوانانو شکایتونه دوی ټینګار کوي چې د برخې ته باید کار وشي.
لبه ده مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې په هوا بيخي کم دا او په نشي حساب ده.
او د امریکا ولسمشر په لاس انجلس کې مظاهرو ته د بلوا نوم ورکړی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د متحده ایالاتونو له لوري د هیواته د افغانستان په ګډون د دولسه هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت لنن دوشنبه د جون له نهمه پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګوه او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنۍ ترهګرو د امریکا خوندې ساتل دي. که څه هم په دې فرمان کې په واضح ډول د هغو افغان پناهغښتونکو د سرنوشت په اړه هیڅ نه دی ویل شوی چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې امریکا ته د تاک په تمه وخت تیروي. خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناهغښتونکي چې امریکا ته د تاک پی 2 او پی 1 یا ایس ای وی کې سونه لري وایي چې د سفر د بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په داسې حال کې چې نن دوشنبه د جون 9 امریکا ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو په وګړو د سفر محدودیت پیلېږي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناهغښتونکي چې امریکا ته د تګ بیلابیل کیسونه لري وایي د سفر دا محدودیت ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي. هلته چې دوی په خبره ژوند د مرګ په ګواښ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګوه او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنۍ ترهګرو د امریکا خوندی ساتل دي. ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن نور هغه هیوادونه دي چې د ټرمپ د فرمان پر بنسټ امریکا ته د وګړو په سفر بندیز لګول شوی. که څه هم په دې فرمان کې د ایس ای وی کیسونو لالارې د ویزو ترلاسه کوونکي او د امریکا د دایمي استوګنیا ګرین کارت درلودونکو کسان او ځینې نورې ځانګړې ډلې مستثنا بلل شوي. خو د هغه زرګونو افغان پناهغښتونکو د سرنوشت په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی چې اوسمهال د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څېړنې په هیله وخت تیروي. دا پناهغښتونکي چې ډیری د پی یو او پی دوه په نوم کیسونه لري او ډیره برخه په پاکستان کې میشتي وایي د سفر دغه محدودیت سخت اندیښمن کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناهغښتونکي چې امریکا ته د تګ پی دوه کیس لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
دا د افغان کډوالو دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خواشینوونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړې ده او اوس بیرته افغانستان ته هم نشي تللی. دلته په دغو درېمو هیوادونو کې ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته د ښځو بشري حقونو یو فعاله یاسمین نبیزاده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر سره د کډوالۍ کیس لري وایي لیوي خو د پاکستاني پولیسو له لوري افغانستان ته د دوی د ریپورټ خطر او له بل لوري د پناهغښتنې د کیسونو نامعلوم برخلیک د ژوند لوری ترې ورک کړی. دا چې د څلورو اولادونو مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوسمهال د ژوند تر ټولو سخت شیبې تجربه کوي.
ولی با فرمان اخیر
د ترامپ دی فرمان دلته ټول افغان پناهغښتونکي چې د 2021 کال نو وروسته راغلي ډیر سخت اندیښمن کړي دي. په دوی کې تر ډیره د بشري حقوقو فعالان، مترزین، د مدني ټولنې غړي، د تیر حکومت نظامیان او خبريالان شامل دي چې که وطن ته استول کیږي هلته د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي او تر ټولو بد دا چې اوسمهال دوی له پاکستان هم د ریپورت له ګواښ سره مخ دي.
افغانستان قرار دارن
د دغه کیس لرونکو د ادعا له مخې که افغانستان ته ریپورت کیږي هلته ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، ځکه په خبرې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متحده ایالاتو یا د امریکا په تمویل شویو پروژو کې کار کړی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په فرمان کې هغه افغانان چې دوه ګونی تابعیت لري او د بل هیواد د پاسپورت په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزې لري او دا ویزې د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو او کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه شوي هم اجازه لري چې متحده ایالاتو ته سفر وکړي. پر دې سربېره هغه کسان چې په نړیوال جام یا المپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي امریکا ته د ننوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له وړاندې د روان کال د جنوري په وروستیو کې د واک ترلاسه کولو وروسته د یو ځانګړي اجرایوي فرمان په ترڅ کې امریکا ته د شرایطو برابر افغان پناهغښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې معنی ویلي چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو دی ته چې په افغانستان کې یو شمیر افغان کورنۍ چې پورستوي کې له پاکستان او ایران استل شوی او اوس په افغانستان کې دی وای چې د اختر د ورځې په سختو شرایطو کې تیر کړي. دوی نن د اختر درېما او روستۍ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اختر کې د خپل اولادونو لپاره نوې جامې ونشوي کولای او د اختر هیڅ رنګ تازه نه و. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې د اختر خوښي نه ده لمانځلې. دا چې په کور دننه دراستانو شو او له افغانستانه بهر په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اختر رنګونه څه ډول وو، اختر څنګه تیر کړی، اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورسره خبرې کړي.
په داسې حال کې چې په بیلابیلو هیوادونو کې مسلمانان د اختر خوښي له یو بل سره ویشي او د خپلوانو او ملګرو لیدلو ته ورځي، خو ډیر شمیر افغانان چې په روسیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي بېوزلۍ له امله یې د اختر خوښي نه ده لیدلې. نږدې یو اونۍ وړاندې د ایران ډیپورټ شوي صابره اوس مهال خپل خاوند او درې اولادونو سره د شبرغان په ښار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل د اختر په درې ورځو کې خاوند ناروغ و او اولادونه هیله لرله چې د اختر جامع او میوه به ولري، خو په خبره هیڅ هم ورته آمده نه شول.
د اختر په دې درې ورځو کې مو هیڅ څه نه لرل. ماشومان غواړي چې هر څه ولري، وایي مورې موږ ته نوې جامع او خوراک، خو ما ورته هیڅ هم ونه سوکړلای. دوی هیڅ نه لري. د اختر دا درې ورځې مو تر خیمې لاندې سختې ګرمۍ ته تېرې کړې. بېګار ډېر تیز باد و، ماشومان مو هم ټول ناروغان شول.
یو بل افغان پناه غوښتونکی چې تازه له پاکستانه ریپورت شوی د غږ د بدلون او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل اوس مهال په ننګرهار کې له ستونزو سره مخ دی.
ګرځل ته پرته یو په خیمو کې ژوند کوي او ماشومان ته مریضان ستونزې بدی د اختر ورځ بدی په ستونزې کې تیر شو. هیڅ آمدګي نه آمدګي، هیڅ شی نه و. دولت نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي، زمينه د کار برابر کړي او موږ ته کورونه ورکړي نو نه به ورکړي.
دا کورنۍ چې ایران او پاکستان په زور استل شوی وای په خپل وطن کې د سرپناه خوراکي توکو او د روغتي خدماتو په څیر د بنسټیزو اړتیاو له نشوالي سره مخ دي، واغه سخته بيوزني چې دوی ورسره مخ دي لاملې د اختر خوښي نه دنمانځلي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشه شمیر افغان کډوال وای دوی د اختر ورځې په مناسبو شرایطو کې تیرې کړي. په ایران کې میشه افغان کډوال حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل چې سکالي د پولیسو له ویری چې وننی ول شي په کور کې اختر تیر کړ او هیڅ ځای ته لاندې. دوی مخکې په اخترونو کې یو بل کړتلو، اختر به مو په خوخې منځو، خو سکال مو یوازې په جمعات کې د اختر منځو کړو او هیڅ خپل خپلوان مو نه لیدل، نه چا کړ لاړو نه مو کړ څوګراغ. هیڅ کډوال د ویری لامل له کورونو نشي وتلای. کله چې د شپې وي د کیو د پولیسو ویره موجوده وي خوب نه وي. په پاکستان کې میش بیا اسناد افغان کډوال هم لورته وضعیت سره مخ دي. ځینو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې آن په ډیره مواردو کې کورونو نشي وتلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په روسي کې ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په شدت سره روانه ده. هغه کسان چې خپل وطن ته ستانه شوي د نامعلوم برخلیک، اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیسیار ویلي په 13 مئی او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 1.5 میلیون کسان وطن ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو د مخ په زیاتیدونکو کشمیر پاړه اندېښنه خودلې ویلې دي چې دا پروسه د افغانستان په منابعو فشار راوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای شو ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستيال د روسي فدراسيون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم نړیوال فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان جمهوریت کازان ښار ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت 13 ورځ په خپل ایکس پانه د سفر اعلان کړی او زیاته کړی چې لزیا رحمان اریوبی سره یو پلاوی هم مل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې لز ذکر یو شمیر محروم انجونی او مدني فعالانو د اقدام سمبولیک بلل دی. د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون زینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د دې میلادي میاشتې په 11 او 12 نیټه ترسره شي. تفصیل لای فیروزی عزیزی ناو.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت ته د لوړو زده کړو پوهنې د وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو مرستیال د سفر په غبرګون کې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالین دا اقدام سمبولیک بولي. په پروان ولایت کې له زده کړو یوې محرومې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی ټولو انجونو ته اجازه ورکړې وای چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته راستنې سي او یاره په دې غونډه کې ګډون وکړي.
نه تمامه هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن مکاتب و پانتون ها هستن.
دا وای ایواز زنه بلکې زرګونه نور انجونې هم د خوانځو او پوهنتونونو پرانیستو تسترګي پلاره یو، خو په داسې حال کې د طالبانو موین زیناسو کې ګډون کوي او په نړیواله کچه د زده کړو پاړه خبرې کوي. هغه کسانو چې دوی خپل خوانځي او پوهنتونونه تړلې دي ننځي او د علمي پرمختګونو پاړه خبرې کوي. لومړی دې زموږ خوانځي او پوهنتونونه پرانیسي او بیا دې ځان خودنې وکړي او په ناستو کې دې ګډون وکړي. په کابل کې لزده کړو بلې محروم زده کوونکې همار جبی هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي په داسې غونډو کې د ګډون له لارې د انجونو د زده کړو محرومیت د یوې کوچنۍ داخلي مسلې په توګه وښيي.
جز از حاشیه روی و گذراندن به خوب پوشیدن به چشم های ما
دا وایي له حاشیه روی د وخت تیرول او زموږ سترګو د ښځو حقونو نړیوالې ټولنې ته د خاورې شیندلو پرته بل هیڅ هدف نه لري. دوی یعنی طالبان غواړي وښيي چې زده کړو ته د یو ستر او بنسټیز اړخه ګوري، خو په افغانستان کې د انجونو د زده کړو بندیز یوه کورنۍ ستونزه ده. لزده کړو دا محروم انجونې وایي چې دا غونډه باید په افغانستان کې د زده کړو د روانو ستونزو په اړه د بحث یو فرصت وي او د انجونو د زده کړو په برخه کې دې د طالبانو د حکومت د اصلي دریځ ته پام وسي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار، ملاتړ او همکارۍ له لارې په افغانستان کې د انجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره زمینه برابره کړي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت علمي مرستیال د یکشنبې په ورځ د جون په اتمه د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان کازان ښار ته سفر کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې ضیاءالرحمن الاریوبي په دې فورم کې له ګډون سربیره به د بیلابیلو هیوادونو د لوړو زده کړو له استادو سره وګوري او د ګډو علمي پروګرامونو د جوړولو، د استادانو د جذبولو او نورو علمي مسلو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت ګډون د نجونو او ښځو لپاره د تعلیمي محدودیتونو او د تدریس د نوي څرنګوالي او ځینو عصري مضامینو سره د دوی د مخالفت په اړه د طالبانو نظر نسی بدلولای. د دې ډلې سید اشرف صادات ازادي راډیو ته وویل
با این دیدگاهی که طالبان دارن این سفرها نمیتونه
با دلیل لوری چه طالبان لری دا سفرونه د افغانستان تعلیمی نظام ته کومه لاسته راوړنه نه لري او نه هغه کرنلار چه طالبان د رامنځته شویو بندیزونو په اړه لري بدل کړي که دا سفرونه د طالبانو لپاره د فرصتونو په توګه تلقی کیږي تر څو دوی د جګړې او سیاست دګر کې تاریخ کې لوساتي او یوازې یو سمبولیک اقدام ګڼل کېدای شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت دا فورم د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو غونډه بللې، خو د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د راتلونکي جوړولو په سرلیک د جون په 12 او 12 نیټه په کازان ښار کې له 150 زیاتو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره سي. وړاندې راغلی چې په دې غونډه کې به له متحده عربي اماراتو، بلاروس، ابخازیا، جنوبي اوستیا، میانمار، لاوس، د مرکزی افریقا جمهوریت، کامرون، بروکینا فاسو، زیمبابوی او د ځینو نورو هیوادونو د پوهنې وزیران ګډون وکړي. تاتار انفورم د روسیې د پوهنې وزیر سرګی کراوتسوف له قوله لیکلي چې دا فورم د هیوادونو ترمنځ د پرانیستو خبرو اترو ته زمینه برابروي تر څو د تعلیمي نظام د پراختیا لپاره لارې مشخصې او په ټکو یې ګډ هدف یې هر ماشوم ته د ودې فرصت برابرول دي. په راپور کې راغلي چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم کې به د پوهنې په برخه کې د نړیوال بهیر او ننګونو، ډیجیټل بدلون او نوښتونو، د مصنوعي ځیرکتیا او آنلاین زده کړو رول، ټول شموله زده کړو او د زده کړو کیفیت، د ښوونکو د رول، د ملي تعلیمي سیستمونو د اصلاحاتو او د پوهنې په نظام کې د نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وسي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګی پورته انجونې له زده کړو راګرځول شوی او بیا د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتون نه هم منسوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین شوي، خو دا ادعا ډیری افغانان او نړیواله ټولنه یې نه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو راسره پاتې شئ، وړاندې درته په خبرونه کې یو تفصیلی راپور لرو. هغه راپور کې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ کمزوري مزلته کتنه شوې. ځوانان او دغه راز محصلان وایي چې په افغانستان کې معلوماتي ټکنالوژي هغه څه وده نه ده کړې یا هغه څه پراخه شوې نه ده لکه په سیمه او نړۍ کې چې دا مهال وده کړې او د نړۍ اړتیا ورته ډیره ده. دوی وایي چې باید د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې پانګونه وشي. اوس ورزو دې ته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس کې مظاهره بلوا و بللې. هغه ګواښ وکړ چې که څوک خطر پیښوي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. لاس انجلس د درېمې پرله پسې ورځې په مخه هم یکشنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. تفصیل له صفي الله سانکسي اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس ښار کې مظاهره بلوا و بللې. هغه ګواښ وکړ چې که څوک خطر پیښوي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. او به ګورو چې څه ته اړتیا لرو. موږ به هر څه ته چې اړتیا ولرو ور ولېږو چې یقیني کړو قانون او نظم برحاله دی. موږ به دا ډیر له نږدې وڅارو. کله چې دوی په خلکو توکي کوي، تاسو پوهیږئ چې دوی توکي کوي. دا د دوی نوی کار دی. دوی لاړې تو کوي او تر دې هم بد دا چې تاسو پوهیږئ چې دوی په خلکو څه غورځوي. او کله چې دا پېښ شي، زه یو کوچنی بیان لرم چې وایي دوی توکي کوي، موږ یې وهو. او ما دوی ته ویلي هیڅوک به زموږ په پولیس افسرانو لاړې تو نه کړي، هیڅوک به زموږ په اردو لاړې تو نه کړي. لاس انجلس د درېمې پرله پسې ورځې په مخ یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چان د کډوالو پر ضد د چاپو په وړاندې پاڅېدلې او غواړي د هغوی جبري ستنول ودرېږي او د کډوالۍ او ګمرک منصوبین چې پولیس ورسره مل دي له سیمو ووځي. ښاغلی ټرمپ د نظم د راوستلو لپاره د امریکا د ملي ګارد 2000 سرتیرو ته امر کړی چې په لاس انجلس کې ځای پر ځای شي. اخو د کالیفورنیا والی ګیون نیوسم د ټرمپ له ادارې غوښتي چې په لاس انجلس کاونټي کې د ملي ګارد د 2000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر بیرته واخلي او د دغو سرتیرو ځای پر ځای کول غیر قانوني بللي. نیوسم ټرمپ تورن کړی چې هڅه کوي یو بحران رامنځته کړي او د کالیفورنیا د ایالت حاکمیت نقص کړي. سپینې ماڼۍ بیا د نیوسم څرګندونې رد کړي او ویلي دي هر چا ګډوډي تاوتریخوالی بی قانونی ولیدله. د یکشنبه پر ورځ ملي ګارد شاوخوا دولس غړي د کورنۍ امنیت د وزارت پرسونل سره یو ځای د لارون کونکو یو ډله چې د لاس انجلس په ښار کې د فدرالي ودانۍ بار ټول شي په زور سره شاته ټیلول. په دې ودانۍ کې د راپورونو په اساس باندې هغه سل کسان ساتل کیږي چې د کډوالۍ د قوانینو د سرغړاوي په تور د پولیسو او کډوالۍ د منصوبینو په عملیاتو کې نیول شوي. لسګونه مظاهره چان هم د تاوتریخوالي په سبب د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د متحده ایالاتونو د ګمرک او مهاجرت ادارې د پولیسو په ملتیا د جمعې ورځ د لاس انجلس په عمدتاً لاتین میشتو سیمو کې د کډوالۍ د قانون د سرغړاوي په تور د شکمنو کسانو او ناقانونه کډوالو پر ضد چاپی پیل کړي. دوی د ناقانونه کډوالو د استلو په هڅه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوس هم راځو د خبرونې په دې ټولګه کې. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي یا هم مصنوعي زیرکتیا په اړه باندې د ځوانانو شکایتونه ده. یو شمیر افغان کورنۍ چې په روسیو کې له پاکستان ایران ته ایستل شوي، په غیره هم یو راپور موږ درلود چې په ویب سایت کې تفصیل شته. ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس دی. په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورځ تر بلې د نوې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي. دوی حتی له لومړنیو بڼو سره یې بلدتیا نه لري او ترې شاته پاتې دي. دغه افغان ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د ورته په تعلیمي سکتور کې د ټکنالوژۍ د زده کړو زمینه برابره شي او وایي چې د مهال د برخې ته اړتیا هم ډیره ده. د ټکنالوژۍ ځینې پوهان او متخصصان هم وایي چې په هیواد کې د بیکاری اوسنۍ پراخې کچې ته په کتو ځوانانو ته د ټکنالوژۍ په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او فعالیتونو زمینه برابره نشي، نو په افغانستان کې به په نږدې راتلونکي کې ځوانان د کار روزګار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
له بعد مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټیکنالوژي په اړه باندې په هواي بي حکم دا په نشته حساب ده.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم په انځینه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې د خوانزي له دوران نیولې تر په هنتون په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټیکنالوژي برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي رادیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده. په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټیکنالوژي په برخه کې البته مونږه داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهېږي، د ده په استعمال باندې نه پوهېږي. نن سبا که هېوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټیکنالوژي پر مټ ده، که چېرته دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټیکنالوژي پر مټ ده.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې د ټکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د انسانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې ناامني، سیاسي بې‌ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي. اقتصادي ستونزې ډېری ځوانان د ټکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی. انټرنیټي محدودیتونه د انټرنیټ کیفیت، نرخ او لاسرسی کمزوري دي.
روزګان ولایت اوسیدونکي شفیع الله هم وویل
امکانات نه موجود لکه پرمختللې نور نړۍ کې موجود. دلته د برېښنا نشتون، د انټرنیټ ضعیفوالی یا د انټرنیټ محدودیت چې دی، او د روزنیز ورکشاپونو همدارقم نورو فزیکی امکانات کموالی د دې سبب سوی دي چې دلته خلک هغه رقم د ټکنالوژي سره نه جبلد.
و موږ غوښتل د غستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خوایند عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې یو چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي، ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا ادعا منلې او وایي چې دوی دا مهال په ټول افغانستان کې په کافي اندازه اړینې سرچینې او اسانتیاوی په وکینه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي، بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک سوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په دریمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابره زیاته سوي، چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت سوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي، د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 4-5 کلو تر 10 کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي. یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضیاتو باندې ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لري دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده. نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په لا پیاوړتیا، د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پات کیږي بلکې آن لمړنۍ یو زده کړته هم لاسرسي نه لري.
facebook.com/azadiradio
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہلہ چٹول جوڑو غا صحت مند بیاست شرغ لاس دی ولسم ټول گئی ون نو لسم الوسط نن روز رازو د شمزی لرون کو حیوانات د دل سخه تی لرون کی حیوانات یا هم مامالین پیژنو مجستا سی درس په د یو سلو یو سلوشتم صفه سخه تر یو سلو پنځو سم صفه پری دوام وکړي. رسو تیلرون کې حیوانات هغه حیوانات عالی پرمختللي حیوانات له ډلې څخه شمیرل کیږي چې په دې کې چې دی هم مؤنث مذکر برخه وجود لري چې مؤنث برخه چې ده هغه تعین لري چې ده هغه د لاري کوم کوچنی چان چې ضرورت کیږي ده هغه لاري د خپل تغذیه کوي او شیدې اخلي. تیلرون کې حیوانات چې د خپل په مختلفو دولو باندې ویشل شوی دي خو دې ځینې عمومي ځانګړتیاوې هم لري چې ده هغه د جملې څخه موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي بدن چې دی هغه لږ یا هم ډیر ورشتان لري چې د هغه په واسطه دی پوشل شوی تر څو د دی وجود چې دی ګرم وساتل شي. همدارنګه د دوه ورشتانو سربیره دی خپل په ځان کې ځینې غدات لري چې د هغه په واسطه دی کوم مثال ځینې خل مثال د غړو غدی لري ځینې د خلو شیدو غدی لري چې د هغه څخه ځینې هورمونونه د ځینې هورمونونه په واسطه د کوم انزایمونه د هغو په واسطه د غړي خلې شیدې شکیږي ترشو کیږي. همدارنګه د دې غاړه چې د هغه عموما د و شمزي څخه جوړ شوی ده چې په دې کې ځینې چې دی اوجده لکې لري مګر ځینې لکې نه لري او همدارنګه د غاښونو شکل چې دی کله چې تاسو حیوانات ویني د حیوانات ته په کتو سره د اوغوی د غاښونو په کتو سره د دې د خوراک څرګندېږي چې دوی څه ډول خوراک کوي. همدارنګه د چې دې کوم الکسن چې مو اله د دې د ریډل چې دې هغه مخکینی موضوعات کې مو ول تیلرون کې حیوانات چې دې هغه ټول زړه چې دې له سلور جوفونو څخه جوړ شوی دي چې عبارت دي د دوه دهلیزو څخه او د دوه بطنونو څخه. همدارنګه د وینې تړلې دوران لري یعنی د دې وینې چې د هغه د رګونو په داخل کې سرته رسیږي او د دې چې دې تنفس د سږو په واسطه دی او حنجره چې د صوتي تنابونه لري چې هر یو مختلف اوازونه تشکیل جوړوي. همدارنګه د دوی کما د سینې پنجرې چې سینې برخه چې د هغه هم او د ګیر په جوف چې دی هغه د ډیافګرام په نامه د عضلاتي پردې په واسطه د دې دغه سینه او ګیر چې سوي دی او د یو بل څخه جلا سوي دی او دې د اطراف په جهاز کې چې دی مسانه هم په پر جوړښت کې لري او عصبي جهاز کې چې دی د دوی د اعصاب شمیر چې دی دولس جوړو ته رسیږي. لکه څنګه چې مو اول په سر کې چې دغه کم تیلرون کې حیوانات چې دی د دوی کې نر او ښځه جلا ده او جنسي غړي په کې په ډیر اندازه وده کړي ده او القا چې د داخلي د چې په دې کې ځینی چې دی هغه هغه اچي خو هغه بیا هم پر هم کې ساتل کیږي تر هغه وخت پر چې نمونه نوی کړی اوس چاپیریال ته نه راوځي. رازو دغه کوم حیوانات چې دي په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی دي د دوی د شکل د چاپیریال ته په کتو سره دوی مختلف ډولونه لري. عموما دوی چې دي ځینې یو د خوړو لاسره رول د غذا د لاسره رول له مخې ډولونه وایو یو د بچیا چولو له مخې ډولونه وایو د خوړو لاسره رول له مخې چې دی هغه مش په تیر لوستونو کې د ایکولوژي په درسونو کې موږ ویلی و چې په دې کې ځینې واښ خوړون کې دی لکه غواوی او نور او ځینې چې دی غوښ خوړون کې دی لکه مثال سپی دی پرانګ دی زمری دی دا ټول چې دی غوښ خوري یعنی د لومړي مصرفونکو څخه خپل غذا لاسره وړي او یو چې دی هر شی خوړون کې دی چې په هغه کې موږ انسان هم شمیرلی سو چرګي هم شمیرلی سو چې دوی هر ډول شانشي کوي هم نباتات څخه استفاده کوي او هم د حیواناتو څخه خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. رازو ورپسې د بچي اچولو له مخې وایي د بچي اچولو له مخې چې دوی په دوه ډول ویشل شوي دي چې یو یې هګۍ اچوونکي دي یعنې ځینې چې دي په کښې کې هګۍ اچوي او ځینې چې دي هغه بچي زیږوونکي دي یعنې بچي اچوي. رازو د دوی کوم ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ د دې په ډولونو کې کم کم حیوانات شامل دي. هګۍ اچونکي تی لرونکي حیوانات چې دي دغه موږ عموما وایي چې د نمسخ معلومیږي دغه کم بچیان چې زیږي هغه په هګۍ کې کله چې د هګۍ څخه راووزي د مور د تیون څخه کم شیدې چې دي هغه اخلي او خپل تغذیه کوي. چې د دې ښه ډولونه چې دي هغه په آسټرالیا او نیګوینی کې چې یو هیواد دی په هغه کې پیدا کیږي. چې په دې کې هم ځینې چې دي میږي خوړونکي دي او ځینې مثال واښه خوړونکي دي. چې مثال موږ وایو د میږي خوړونکي څخه چې دي هغه لکه شیشګی دی او همدارنګ ځینې نور ډولونه لکه ډکبیل دی او پلاتیپوس دی. ورپسې رازو کسور دغه بی بچیا چونکی چې دی چې په هغه کې موږ مختلف ډولونه وایو. چې مثال دی کسور لرونکي ځینې چې دي کسور لرونکي دي او ځینې پریوان یا پلاسنټا لرونکي دي. کسوړی لرونکي حیوانات چې دی خپل د نس په برخه کې کسوړ ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې دی خپل کله چې بچي وځي ژوند سي په هغه برخه کې دی چې کې ساتي تر هغه وخت پورې چې دی چوسه قوي سي ونه موسه. چې د هغه برخه کې د دې کوم د شیدو د پار شیدې د پار هم دی د الته چې کې داخلي چې دغه کوم کوچنيان چې دی د هغه ځای څخه د تېنس خو هغه شیدې ځان ته اخلي. چې په دې کې مثالونه چې دی هغه کنګرو دی چې د استرالیا او کای جنوبی امریکا په برخه کې پیدا کیږي. همدارنګ کوالا بیر دی چې دا هم د یو شو ډولونو څخه دی چې خپل چنچ دی د کسور کې تر هغه وخت پر چې قوي سي ونه ساتي. ورپسې پریوان خاص لرونکي یا هم پلاسټا لرونکي حیوانات دي چې په هغه کې موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي هغه د مور په رحم کې تر هغه وخت پر چې خپل نهایي حد ته نه رسیدلی عظمي حد ته رسیدلی ونه اوسې د مور په رحم کې اوسېږي. چې کله چې مثال د مور د رحم څخه راووزي د مور په رحم کې چې د پلاسنټا د لارې دی خپل تغذیه کوي او وروسته چې کله د مور د رحم څخه راووزي بیا د مور تین څخه خپل شیدې لاسته راوړي چې د همدې لارې دی خپل تغذیه کوي. چې دغه کوم حیوانات چې دي د شکل او جوړښت د غذا اخیستلو له مخې ټوله یو د بس څخه فرق کوي. ځینې چې دي حشره خوړونکي دي ځینې میږي خوړونکي دي او ځینې چې دي خپل ځان ته مختلف ډولونه راځي. دغه کوم ډولونه چې دي ټوله په تفصیلي ډول سره په نوبت سره وایي. لومړی رزو حشره خوړونکي تی لرونکي دغه کوم حیوانات چې دي دوی د حشرو څخه خپل تغذیه کوي. یعنی د حشرو حشري خوري او خپل ژوند په هغه باندې مختوري. چې شه مثالونه چې دي هغه هیچ هاک دی او شیو دی مول هم د دوی د شولولونو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه ورپسې رزو میږي خور تی لرونکي چې دي دغه حیوانات چې دي مخکینی غاښونه نه لري د ژبې په واسطه کوم میږیان چې دي هغه اخلي چې ژبه چې ده اوږده ده چې د دغه اوږدې ژبې په واسطه میږیان ټینګوي او هغه څخه خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. چې شو مثال یې پینګولین دی او همدارنګه ارما جیلو دی چې دا د میږي خورونکو تی لرونکو په حیوانات په ډله کې راځي. ورپسې کرپونکي حیوانات دي لکه څنګه چې د دوی ټولو کوم موضوع چې دي د انوانو څخه هر یو واضح معلومیږي. کرپونکي حیوانات چې دي د دوی غاښونه چې دي ډېر تیره دي او دوی کوم شان چې دي هغه مثال ټول شان د دوی خپل کرپونکو غاښونه په واسطه پرې کوي او د مثال د مختلفو شان څخه خپل تغذیه کوي. مثال چې دي شکون دي سویان دي همدارکم موږکان دي. رزو ورپسې د دوی وروسته بل ډول چې دي الوتونکي تی لرونکي حیوانات دي چې بچیزې شونکي دي. دغه حیوانات چې دي مثال د وروستي پښو ترمنځ وزرونه لري چې د هغه پر دې په واسطه دي چې کی حرکت کوي. چې شو مثال چې دي ماشام څکالي دي چې دوی عموما د ماشام د خوخ په غذا لاسته راوړي او دوی چې دي په سترګو باندې سم شي نسلی دلی خپل د اواز د موج کم چې دوی تولیدوي د دوی اواز موج لري چې ډېر وخت انسانان دا فکر کوي چې هغه دوی ته ډېر نږدې تر سوي دي او دوی خپل د دې کم اواز موج چې دي پر برخه باندې دغه سر ټکر وکړي کله چې بیرته د دوی خواته انعکاس وکړي بیا د دغه اواز لاري د خپل لار چکی خپل ځان ته معلوموي. او ورپسې رزو عالی دماغ لرونکي حیوانات وي. عالی دماغ لرونکي حیوانات کې به تاسو ډیر اوریدلی اوسئ چې د دوه ډولونو څخه ګوریلا او شمپانزي راځي. چې د دوی دماغ چې دی هغه تر ډیر حد پرې وده کړی ده او په ډیر شانو باندې پوهیږي. یعنی په ډیر شانو باندې د دوی دماغ رسیږي. همدارنګه ورپسې غوښه خوړونکي تی لرونکي حیوانات دي غوښه خوړون کې تیلرون کې حیوانات په ډله کې زمری پړانګ دا ټول راځي چې دا حیوانات چې دي د دویم مصرفون کې په ډله کې راځي چې د لومړي مصرفون کو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او د دې غاښونه چې دي هغه ډیر تیره او سخت دي او همدارنګ ډیر قوي پنجې لري چې د هغه په واسطه خپل ښکار چې کولای شي په اسانۍ سره نیولای شي پر پسې راځو د دوی څخه د غوښه خوړونکو وروسته په دې کې چې دی پیشي سپی ټول راځي ورپسې د غوښه خوړونکو وروسته سوم لرونکي تی لرونکي حیوانات وایي دغه حیوانات په ډله کې چې دی ډېر ښایسته حیوانات لکه زرافه ده ګوره خر دی هوسۍ ده دغه همدارنګه دغه د بوزه او داشان ټول دغه په ډله کې راځي چې دغه کوم حیوانات چې دی دغه پشې چې دی سوم نوکان لري چې د سوملرونو له مخې په دوه ډلو ویشل شوي دي یو چې دی یو سوملرونکي دي لکه آس خر او نور او بل چې دی دوه سوملرونکي دي لکه غوا اوزه پسه همدارنګه اوسي زرافه چې دا ټول د دوی په ډله کې راځي او دوی چې دی د لومړي مصرفونکو په ډله کې راځي یعنی دوی د نباتات څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي عموما کله چې دوی خواړه اخلي دوی لومړی هغه څه کوي واشه په میده کې ټولوي او په آرام وخت کې مثال چې کوي پر هغه باندې شخوند وهي کله چې شخوند پر ووهلې د ښه میده کولو وروسته بیرته چې کوي و میده تاسي یعنی یو وای میده ته ځي بیرته د میده څخه خوله ته چې کله راځي هغه باندې شخوند وهي او بیرته چې کله ښه میده سوله بیا نو میده ته په آستي ورپسې خلتوم لرونکي حیوانات چې دا هم د واشه خوړونکو په ډله کې راځي او د عموما غټ جسامت لري او په ډیرو غټو ځنګلونو کې اوسېږي چې مثال چې دی غټ فیلان دی د هغو د شو مثالونو څخه همدارنګ اخیرنی ډول چې دی هغه کبانو ته ورته تی لرونکي حیوانات دي چې دا کوم حیوانات چې دی په سمندرونو کې خپل ژوند مخته وړي او عموما دی غټ جسامت لري لکه نهنګ دی یا ویل دی چې دوی چې دی تر سلو فوټو پر خپل اوږدوالي مثال ځینې چې دی یو سلو پنځوس ټنو پر خپل وزن لري او د دې څخه چې دی ځینې حیوانات دي چې وی ډیر هوشیار دي ذهني لحاظ چې په هغه کې ډولفین دی چې په ډیرو هیوادونو کې د دې ساتنه کیږي او ورسره خپل دغه کم انسانان چې دی د انسانان سره ډیر مینه ښکاره کوي دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع زموږ د نن ورځې موضوع سره کوم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ټول پای ته رسیږي ان شاء الله چې تاسو ټول شمزی لرونکي حیوانات پیژندلی اوسئ همدارنګه به شمزی حیوانات چې کوم حیوانات په به شمزی کې راځي یعنی هغه حیوانات چې د ملا تیر نه لري او کوم په شمزی لرونکي راځي شمزی لرونکي کې هم موږ وویل چې ځینې چې وا شمزی د کرپندوکي څخه جوړه وا او د زینو د چې وا د هډوکو څخه جوړه وا یعنی ډېر مختلف ډولونه مجوهله مختلف ټولګي مجوهله چې په دغه اساس باندې حیوانات چې پر مختلفو ډلو باندې ویشل شوی وو ان شاء الله چې تاسو ټول باندې په شډه وسره سر خلاصوي او هر موضوع مو د ځان سره په صحیح ډول سره نوٹ کړئ اوسه دا واز موږ او تاسو د شمزی لرونکو او شمزی نه لرونکو حیواناتو ټولګي او ډولونه ارزو په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو تاسو دغه درې پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ لومړی پښتنه ده تیلرونکي عمومي ځانګړتیاوې واس یعنی دغه کوم تیلرونکي حیوانات یا ممالین چې موږ وویل د دوی عمومي ځانګړتیاوې چې موږ ول په ټولو کې وجود ولري هغه واس دویم سوال پریوان لرونکي حیوانات واځي کړی او وایس چې په څو ډول دي ورپسې اخیرنی پښتنه ده عالی د مغلرونکي حیوانات او خلتوم لرونکي حیوانات واځي کړی سوال دوه جزه دی عالی د مغلرونکي حیوانات جلا واځي کوي او خلتوم لرونکي حیوانات جلا واځي کوي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه
Stop. نن ورځ راځو د نسل په ډیرښت او د جنین په انکشاف کې موانس تکثري سیستم وای. په تېر لوست کې مو ذکر تکثري سیستم وایلی او په دې باندې پوښتلو چې دوی خپل دنده څه ډول سرته رسوي. نن ورځ راځو دغه رقم موږ او تاسې د جنین انکشاف وایو، همدارنګه ښځینه تکثري سیستم پیژنو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 1 صفحې څخه تر 1 صفحې پورې دوام کوي. لازم مو نسته که سوري سيستم کې موږ او تاسو لومړی تخمه پیژنو. تخمه چې ده، موږ وايي تخمونو تولید هغه پروسه ده چې ښځینه تناسلي جهاز کې د هګیو تولید لپاره تر سره کیږي. خپل تخمه چې ده په خسوي هګی ده چې ده فالوپین ټیپ څخه د په هر میاشت کې یو یو دانه چې کیږي آزادیږي، چې په دې سره کې چیرې انقاذ یو ماشوم هم کیږي، که چیرې انقاذ دغه رقم اخراجیږي. او دغه کومه پروسه چې موږ تاسو وایو چې د ښځینه تناسلي جهاز کې د هګۍ تولید لپاره تر سره کیږي، تخم دانې تولید څخه عبارت دی. تخمه تولید چې دی یو پیچلې پروسه ده چې د ښځینه د تناسلي غړو په ځانګړې توګه د تخم دانو کې پیلیږي، شروع کیږي. او دا پروسه چې د ښځینه د جنټیکي موادو تولید او ساتلو لپاره ډېر ضروري دی، او د حمل لپاره یو اساسي مرحله ګڼل کیږي. راځو د تخمې تولید مراحل وایو. یعنی تخمه چې د تولید ابتدایي مرحلې لري، همدارنګه د مرحلې چې په هر مرحله کې ځانګړې دنده سرته رسیږي. تخمه چې د ښځینه د جنین په دوره کې تولید کیږي، او دا حجرې چې د جنټیکي موادو لومړنۍ یو مجموعه ده. تخم اګونیا یا هم تخمی چې دی هغه د جنین په پړاو کې وده کوي، او وروسته د تخماتو له تولید مخکې د تخمونو لپاره یو کچه ځانګړې برخه جوړیږي. ورپسې په لومړۍ مرحله کې راځو د دې کوم مرحلې چې دی هغه پیژنو. د تخمې لومړۍ مرحله چې ده د تخمې د جوړېدلو، د تخم ګونیا وروسته له څو مراحلو د لومړني تخماتو تشکیل کیږي یا پرایمری اوسایټس تشکیل کیږي، تبدیلیږي. او دغه حجرې چې د پخېدو لپاره ته مثال هغه وخت ماده نه، او په یو خاص حالت کې یا میټافیز په لومړۍ مرحله کې پاتې کیږي، چې دې ته د موقتی یا لومړني پړاو کم مرحله چې ده ورته ویل کیږي. او د ښځینه د ژوند په اوږدو کې د لومړنۍ تخمه چې دی د تخمدانۍ کې ساتل کیږي. ورپسې دوهمه مرحله کې چې دی د هورمونونو د تاثیرات له امله یو یا څو لومړنۍ تخمات هر میاشت د ښځینه د حیض په دوران کې وده کوي. یوه تخمه د پخېدو پروسه بشپړه کوي، او د دوهم تخمې تشکیل کیږي، دوهمې تخمې ته بدلیږي، چې دا پروسه چې ده د میټافیز 2 ته ځان رسوي، چې یوازې د انزال پر مهال بشپړه کیږي. ورپسې د تخمدانو آزادېدل دي یا افراز کېدل دي. کله چې د هورمونونو کچه مناسبه شي، د تخمدانې غدې د تخمې د افراز کولو دنده سرته رسوي. او کوم تخمه چې ده هغه آزاد کولو په مرحله کې، د افرازولو په مرحله کې، دویم تخم د تخمدان څخه بهر ته آزادېږي، او د فالوپ ټیپ ته حرکت کوي. ورپسې د تخماتو نهایي پړاو دی یا اخرنی پړاو دی، چې کچیر د ښځینه د تخم سره سپرم یو ځای سي، تخم د حمل لپاره ژوندۍ پاتې کیږي. او کچیر تخم بیا له سپرم سره مثال یو ځای شي، دا پروسه به پر هغه ځای باندې پای ته ورسیږي، او تخم به بیرته جذب کړل سي. یعنی په خلاصه ډول سره موږ ویلی سو چې تخم تولید یو پیوسته او پیچلې پروسه ده چې د ښځینه جنټیکي مواد تولید او له نسل تولید لپاره ډېره اړینه ده. ورپسې راځو د مؤنث تکثري سیستم وروسته موږ د ښځینه تکثري سیستم جوړښت پیژنو. د ښځینه تکثري سیستم یو پیچلی او ځانګړی جوړښت لري چې د هګیو تولید، د حمل ساتنه او د نسل تولید لپاره مسؤل ګڼل کیږي. او د ښځینه تناسلي سیستم څو مهم غړي لري چې هر یو ځانګړی دنده سرته رسوي. راځو دغه کوم ځانګړي غړي چې دي هغه موږ تاسو پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه. تخمدانونه چې دی د ښځینه تناسلي سیستم اصلي غړي ګڼل کیږي، چې د مثال د دوی اندازې تخمدانونه د رحم په دواړو اړخونو کې موقعیت لري. او تخمدانونه چې دی اساسي دنده چې ده د هګۍ یا ګمیټونو تولیدول دي، همدارنګه د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون چې په تیل وسون کې موږ وستلی و، د هغوی تولیدول دي چې د حیض دورې، حمل او جنسي ځانګړتیاو لپاره ډېر مهم دي. ورپسې فالوپ ټیوب دی، دا کوم ټیوبونه چې دي، دا فالوپ ټیوبونه چې دي دوه نلونه دي چې د تخمدانۍ څخه د رحم پورې غځېدلي دي، او د دې دند چې ده د هغه مثال د تخمک ځای څخه دره هم تشکې دي انتقالي او بل دند چې ده د سپرمونو او هغه سره تشکې یو ځای کوي او د حمل لپاره مناسب ځای رامنځته کوي. ورپسې رحم دی. رحم چې دی یو عضلاتي غده ده چې د شزینه د بدن په مرکزی برخه کې موقعیت لري او د دې ډیر اساسي دند سره رسېږي. مثال د حمل ساتنه او د جنین وده ده او در هم د هغې د ځای کولو ځای پر ځای کولو لپاره ځای دوی برابروي. که چیرې مثال دا کومه تخمه چې ورځي او د سپرم لخوا مثال دغه سي القا کړل سي دوی هغه شکی خپل په ځان کې غرس کوي تر څو هلته دوی وده وکړي. د هایز جریان پیل او د ځینو نورو اړینو هورمونونو تولید هم د رحم په غاړه دی. ورپسې سرویکس دی. سرویکس چې دی د رحم او وژینا ترمنځ یو تنګ ځای دی چې د دې دنده چې ده د رحم سره اړیکه لري او د سپرمونو او وژینا څخه رحم ته انتقال کولو لپاره دوی لاره برابروي. همدارنګه د حمل پر مهال د جنین د ساتنې لپاره یو دغه بندونکی توپ غوندې جوړښت لري او دی جوړی او بل چې دی د هایس په جریان کې د خون لره هم څخه وینه لره هم څخه بیرته وجینا ته د وتلو اجازه ورکوي. ورپسې وجینا پیژنو. وجینا چې دی یو اوږد عضلي نل دی چې د سرویکس سره نښلیږي د هغه سره وصل دی او د بدن په هر ته پرانستل سوی دی خلاص سوی دی او د چې د دنده چې ده د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمون لپاره لار چمتو کوي. همدارنګه د ماشوم د زیږون لپاره د رحم څخه بهر ته د جنین تګ لار برابروي دي. همدارنګه دوی دغه برخه چې د بل اساسي دنده ده ده چې د هایز جریان له رحم څخه بهر ته لیږدول مثال اسانه کوي یا د دوی لاره چې ده دغه شي کېږي لارې بهر ته وځي. دا وده شزینه تکسوری سیستم جوړشت. ورپسې رازو د هایز دوره پیژنو. د هایز دوره چې ده یو میاشتنی پروسه ده چې د شزینه تناسلي سیستم د هورمونونو د بدلون په ترڅ کې پیښیږي او دا دوره چې ده د شزینه د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې په دې کې د هغې تولید دره هم د مثال چمتو کول همدارنګه د هم لپاره د شرایطو رامنځته کولو سره دوی تړاو لري. که هم عمل مثال واقع نسی نو دره هم دغه اندومیټریم داخلي کومه برخه چې ده هغه مثال په شکیر زیاسي او هایز به پیل سي یا مثال ټوټه مثال هغه تخریبیږي اندومیټریم او د هایز دوران شروع کیږي. هایز دوره چې خپل په ځان کې مراحل لري. لومړی چې دی د هایز مرحله پکې کې مثال دا مرحله چې ده د هایز یا خونریزی دوره څخه پیل کیږي او په دې مرحله کې چې دی د رحم داخلي پوښ یا اندومیټریم چې د حمل لپاره چمتو شوی وي هغه ځای کیږي او د وجینال لارې په هټه جریان پیدا کوي او ورپسې د فولیکولر مرحله ده چې دا مرحله چې د هایز دورې په لومړي ورځو کې پیل کیږي او تر اوو ورځو پورې دوام کوي او د تخمدانو فولیکولونه چې د هغې د تولید لپاره چمتو کیږي په هغه کې وده کوي او د دوی کوم اساسي دنده چې د هغه د فولیکولونو د ودې کولو سره یو فولیکل د هغې لپاره غوره کیږي چې وروسته د تخمک کولو یا د تخمې د القا کولو لپاره د دې شي کیږي چمتو کوي. همدارنګه د هورمونونو لکه فولیکل محرک هورمون دی اچ اف اس اچ او استروجن کچل ور په دې کې چې کچل وروي تر څو د هغې د تولید لپاره شرایط برابر کړي او عموما د دې د هایز دورې لمړنۍ برخه چې د هایز پیل سره پیل کیږي په عمومي توګه د لسو خطر او ورځ دوام کوي. د هایز دوران لمړنۍ مرحله چې موږ تاسې وویلم هغه عموما د یو خطر او یا د درو خطر او ورځ پر دې چې کوي دوام کوي. د دې چې په دې د وخت مثال چې دی د اوسه به تر لسو ورځو پر دوام کوي او په سیره زو د تخم کولو مرحله ده یا د تخم د القا کولو د شپدې کې فولیکولر چې دی مرحله ورسته په دې مرحله کې د تخمه تولید او افراز کېدل راپیژیږي او د دې مرحله په پای کې یو بالغ فولیکل چې د هغې تولید کړی وي د تخمدانې څخه آزادیږي او د چې دی اساسي دنده د هورمون د ال ایچ هورمون او همدارنګه استروجن کچه لوړوي تر څو تخمه افراز شي او دا مرحله چې د دوه څخه تر څلور ویشت ساعتو پورې دوام کوي. ورپسې د لو ټیل مرحله ده چې په دې مرحله کې ورسته لدی چې هغه تخمدان څخه خوشی کړل سي د فولیکل پاتې برخه د کورپس لوتیوم په نوم د جوړښت په توګه بدلیږي او د دې اساسي دنده چې د کورپس لوتیوم له خوا د پروجسترون او استروجن تولید لوړیږي چې د رحم داخلي پوش یا اندومیټریم د حمل لپاره چمتو کوي آماده کوي. که حمل واقع نسی د کورپس لوتیوم فعالیت کمیږي او د پروجسترون کچه رالږیږي. کله چې د پروجسترون کچه راکمه سي د رحم داخلي پوش له منځه ځي او حیض دوران پیل کیږي چې دا چې دی د لسو څخه تر څوارلسو ورځو پورې دوام کوي. ورپسې دغه کوم عمومي یعنی ټوله دوره چې ده تقریبا خپل په جریان کې اته ویشت ورځې نیسي. ځینې وخت کیدای سي کم سي یوویشت ورځو ته رسي او ځینې وخت کیدای سي ډېر سي او پنځه دېرش ورځو ته ولاړ سي. ورپسې د دغو پړاوونو وروسته موږ او تاسي القا وایو. القا چې ده هغه پروسه ده چې پکې مثال د نارینه سپرم او د ښځینه هګۍ یوځای کیږي تر څو نوی ژوند پیل شي او دا پروسه چې ده د حمل د پیل اساس دی او د تخمې او سپرم د جنیټیکي موادو ګډولو له لارې د جنین وده او پرمختګ لپاره شرایط برابروي. په دې کې موږ او تاسي وایو چې خپل په ځان کې مرحلې لري چې دغه مرحلې چې دي لومړی د سپرم حرکت او هګۍ ته رسیدل دي چې مثال د جنسي اړیکو پر مهال سپرمونه د پینس له لارې د ښځینه وجینا ته انتقالیږي بل چې دي د هګۍ افرازیدل دي یا د تخمې ازادیدل دي چې په دې کې د تخم کولو په مرحله کې د تخمدان څخه یوه هګۍ افرازیږي او د فالوپین ټیوب چې دي د هغه خواته حرکت کوي. ورپسې د سپرم او هګۍ یوځای کېدل دي. کله چې سپرمونه فالوپین ټیوب ته ورسیږي یو سپرم چې دی د هګۍ سره نښلیږي یعنی ټوله نه نښلیږي یوازې یو دانه چې کېږي د هګۍ سره نښلیږي او د هغه خارجي پوش چې دی هغه چې کوي هغه ته مثال دروي او د سپرم سر په هګۍ مثال ننوځي او د سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یوځای کېږي چې دغه پروسه د القا یا د تخمې د القا کولو په نوم سره یادیږي. ورپسې د زیږون لپاره د جنین تولید دی. وروسته له دې چې سپرم او هګۍ جنیټیکي مواد یوځای کړي نو د نوي ژوند یو واحد زایګوټ جوړوي چې دغه زایګوټ چې دی د وخت په تیریدو وده کوي. کله چې وده وکړي یو نوی ژوندی موجود ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې د جنین پیل او د رحم ته ځای ورکول دي مثال کله چې زایګوټ جوړ شو موږ او تاسو ویل هغه په څو مرحلو کې تقسیم کیږي او د جنین د ودې په لاره روانیږي. کله چې جنین د رحم داخلي پوش ته ځان اندومیټریم ته ځان ورسیږي د ځای مثال دلته دی چې کیږي ځای پر ځای کیږي دغه مثال نطفه په دغه ځای کې ځان غرس کوي او هلته وده پسې کوي. اوس نو راځو موږ او تاسي لکه څنګه چې وویل د جنین انکشاف اوس نو په دې ځای کې پیل کیږي چې پلاسنټا د لارې د مور او د ماشوم ترمنځ د وینې تبادله صورت نیسي یعنې د دغه وینې د لارې دوی تغذیه کوي اکسیجن خوراکي توکي ورته رسیږي خو د مور او د ماشوم وینه نه سره ګډیږي. دغه کوم مراحل چې جنین خپل په ترس کې وي لومړني او دویمې هفتې ته راځو چې په لومړنۍ اونۍ کې چې دی تخمه کول د زایګوټ تقسیم د پلاست د کم د مرحلې د دیوال چې دغه کم زایګوټ چرسوي په هغه ځای کې غرس کېدل صورت نیسي. دویم چې دی دویمه اونۍ کې نطفه ځای پر ځای کیږي او د جنین لومړني جوړښتونه مثال د مغز او زړه لومړي جوړښتونه جوړ کیږي. همدارنګه هورمونونه لکه د اچ سی جی هورمون تولید چې دی د حمل لپاره دوی ملاتړ کوي هغه برابریږي. ورپسې په دریمه او څلورمه اونۍ کې چې دی د جنین لومړني جوړښتونه لکه د مغز زړه او نخاع لومړني جوړښتونه وده کوي همدارنګه د نسجونو او عضلاتو جوړېدل او د عصبي سیستم وده صورت نیسي او په څلورمه اونۍ کې چې د زړه فعالیت د بدن د اندامونو وده کول او د جنین اندازه پکښې کې زیاتیږي. ورپسې په پنځمه اونۍ کې د مغز وده د زړه جوړښت د عصبي سیستم وده صورت نیسي همدارنګه یعنی تر اتمې اونۍ پورې د بدن د اندامونو د سترګو او غوږونو جوړښت د اندامونو حرکت د مغز فعالیت د جنین وده تکمیل دا ټوله صورت نیسي. تر اتمې اونۍ پورې د داخلي سیستمونو چې کېږي مکمل تکمیلیږي. ورپسې په نهمه اونۍ کې د اندامونو وده د سترګو وده د مغز فعالیت د پوستکي وده د سیستمونو فعالیت هم دارنګه د عضلات او د ټوله پکشي کی صورت نیسه یعنی تر پای پرې تر نو نسمی شپارسمی اونې تر پای پرې به چی کیږي ژوندې موجود کم د ماشوم چې دیش پوش دیش اونې خپل په وخت ځان ترڅ کې نیسه تر څو تکمیل شي دا اوس موږ اساس نه نني موضوع په خره نی برخه کې درې پښتنې لري علوم لري پښتنه ده په شوزه کې د هایز دوره څو پړاوونه لري واځي کړی دویم پښتنه ده شزینه تک سوري سیستم څه ډول جوړ شلري او اخر نه پښتنه ده د جنې د انکشاف ټول پړاوونه واځي کړی سستون د توجه ښه نری نری ملن
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 2 3 1 1.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.